دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې 12 بجې سوی. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د مې 22 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او پاکستاني سرتیرو وژل کېدل، د فاټا په اړه د نوي کمیشن جوړېدل، په سوات کې د شخړو د هواري لپاره د نوي مصالحتي کمیټي رامنځته کېدل، او ورسره د سیمې افغانستان او نړۍ په اړه نور یو شمېر راپورونه هم درته لرو. په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د یو میجر په ګډون څلور سرتیری او پلسګونه وسلوال وژل شوی. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دویم پړاو لپاره کمپاین پیل شوی. نایجیریا وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بوکو حرام ډله ترهګر وګرځوي. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د یو میجر په ګډون څلور سرتیری او پلسګونه وسلوال وشل شوی دی. ځای پوځي سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې په میرانشاه، میرعلي او د تخیل کې لومړی د بمباریو پر مهال اتیا وسلوال وژل شوی او بیا تیر مازدیګر د مځکنیو عملیاتو پر مهال شلور وسلوال هم وژل شوی. د چارواکو په وینا د مځکنیو عملیاتو پر مهال د پاکستاني پوځ میجر جلال او درې نور سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپي شوی دی. بل پلو د پاکستاني پوځ د اطلاعاتو څنګه د یو او یا وسلوالو د وژل کېدو پخلی کړی دی. ځای خلکو مشال ریډیو ته وویل چې د بمباریو او عملیاتو پر مهال ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله وشته ده، خو کره معلومات تر اوسه نشته. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې پوځي عملیات لا هم دوام لري. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دویم پړاو لپاره کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې د کمپاین لړۍ به د جون تر 12 دوام لري.
د ټاکنو د خپلواک کمیشن د مهالویش په اساس باندې سر له نن څخه دواړه کاندیدان کولای شي چې په کمپاین باندې پیل وکړي. البته د کاندیدانو کمپاین د نن څخه چې پیل شي تر غبرګولي یا جوزا تر یوشتم پورې به ادامه پیدا کوي، او اته څلوېښت ساعته مخکې درې ورکونې ورځې څخه به رسمن پای ته رسېږي.
د انتخاباتو د دویم پړاو لومړنۍ نتیجې به د جولای پر دویمه او وروستۍ به د جولای پر 28 نیټه اعلان شي. د یادونې وړ ده چې په دویم پړاو کې به د ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی ترمنځ مقابله وي. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی ویلي تر څو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي او ستراتیژیک ستونزې حل نسی، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواو ستونزې نسی هواریدای. لوی درستیز شیر محمد کریمی دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وکړې.
دغه د ډیورنډ کرښه زموږ په خریدو کې یو شکل لري، د دې په خریدو کې بل شکل لري. نو دغه ستراتیژیک مسله ده، نو دا ترڅو چې هغه مسله حل نشي تکتیکي مسایلو باندې تاثیر لري. مثال په توګه که په یوه نقطه کې جنګ وي، زه ګیله وکم یا دی ګیله وکړي، خریدې ته لاړ شو، دی دا کوي دا زما خاوره ده او زه یې دا کوم چې زما خاوره ده.
افغان سرحدي ځواکونو په دې وروستیو ورځو کې د ډیورنډ پر کرښه له پاکستاني ځواکونو سره تر هغه وروسته نشته وکړه چې د دوی په وینا پاکستاني پوځیانو هڅه وکړه چې د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې پوستي جوړ کړي، خو پاکستاني چارواکي دا نه مني. د افغانستان د کندهار ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو یو 15 کسیزه ترهګر ډله نیولې ده. د کندهار ولایت د مطبوعاتو دفتر د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا ډله د ملي امنیت د ریاست مامورینو د استخباراتي معلوماتو پر اساس نیولې ده. په ملګرو ملتونو کې د نایجیریا سفیر یو جوی اوګ ویلي دوی تمه لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به له القاعده سره اړیکې لرونکي بوکو حرام یو ترهګر ډله وګرځوي او بندیزونه به پرې ولګوي. یو جوی اوګ ویل چې دا سی فکر نه کوي چې د نایجیریا له دې وړاندې سره دې څوک مخالفت وکړي. که چیرې د نن ورځې تر پای د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نور غړو د دې وړاندیز مخالفت ونه کړ، نو بوکو حرام به د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شي. دا له هغه وروسته دا چې د سی شنبه په ورځ په نایجیریا کې 214 تر 140 زیات کسان وژل، او د چهارشنبه په ورځ یو بل 14 بیا لږ تر لږه 48 کسان وژل. فکر کېږي چې په دې کې به د بوکو حرام ډلې لاس وي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن روس ته خبرداری ورکړی دی چې په اوکراین کې دی د ولسمشری راتلونکي انتخابات لپاره نه غورځوي. جو بایدن د چهارشنبه په ورځ په رومانیا کې وویل چې موږ باید پر روس د بندیزونو لګولو ته ټینګ هوډ ولرو. نوموړي زیاته کړه چې که د مئی پر 15مه ترسره کیدونکي د اوکراین ولسمشریز انتخابات لپاره وغورځول سو نو ډیر کلک بندیزونه به رامنځته سي. جو بایدن د تیر سه شنبه په ورځ رومانیا ته ولاړ چې د ختیځ اروپا هیوادونو ته ډاډګرانه ورکړي چې امریکا د اوکراین پر سر له روس سره په اختلاف کې د دوی ملګری ده. د ایټمی انرژي نړیوال ادارې ویلي ایران پر دې سلا سوی دی چې د خپل لانجمن ایټمی پروګرام په اړه هغو پښتنو ته ځوابونه ووایي چې له ډېره وخته یې له پامه غورځولي وو. یادې ادارې د چهارشنبه په ورځ وویل چې ایراني چارواکو ومنله چې د اګست تر 15مې به په دې اړه پښتنې ځواب کړي چې د ایټمی وسلې جوړولو هڅه یې کړې ده او کنه. د ایټمی انرژي نړیوال ادارې دا اعلان تهران ته د دې ادارې د یو پلاوي د سفر پر مهال کړی دی. ایران هیله لري چې د ایټمی انرژي نړیوال ادارې ته د معلوماتو ورکول به د دې سبب سي چې دې هیواد پر ضد یو شمېر بندیزونه لرې کړل سي. او په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویتالی چورکین وای د هیواد به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د هغه قرارداد مسوده رد کړي د کومې پر اساس چې د شام شخړه د جرمونو نړیوال عدالت ته وړل کیږي. ویتالی چورکین د فرانس له لوري د وړاندې سوي پریکړه لیک مسوده رد کړه او هغه یو تبلیغاتي هڅه وبلله. ویتالی چورکین په وینا دا به د شخړې د سیاسي حل د موندلو لپاره هلې ځلې زیانمنې کړي. د خبرونو پای خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دوغو راپورونو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د څلورو پاکستاني سرتیرو سربیره په لسګونه وسلوال وشل شوي دي. د خیبر پښتونخوا گورنر په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی. دا چې د دې کمیشن کار به څه وي یو غړی یې په حق لوای
هغه تعلیم او اقتصادیات دي ځکه چې تعلیم چې دی نو هغه اقتصاد سره لینک دی او د دې سره لینک چې کمزونه د هغه ځای ترقی ده.
په سواد کې د سوای حکومت په امر د ولس ترمنځ د شخړو د هوارو لپاره مصالحتي کمیټې جوړه شوې ده. د کمیټې په اړه یو غړی مشال رادیو ته ویلي
د وجرو په شان هغه لکه چې مقاني زموږ مشرانو بکولي هغه دوه فریق راوړو کینو او په هغه کې څونه زموږ د وسکیږي سوله او د حکومت چې دا جنگ جګړه د منځ
پروان خبرونه کې به د سیمې او نړۍ په اړه نور یو شمېر راپورونه هم درته واورو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستاني پوځ په هوایی او ځمکني عملیاتو کې د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي او د تخیلو په یو شمېر سیمو کې په لسګونه وسوال وژل شوي دي. بلخوا د پوځ د اماړیکو ادارې ویلي چې له وسوالو سره پنشته کې د یو میجر په شمول څلور پوځیان هم وژل شوي دي. ځایي خلک بیا وایي چې په دغه بمبار کې ځینې ولسي وګړي په نشه شوي او کورونه او بازارونه یې وران شوي دي. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
میرانشاه کې موجود عسکری زرای وای 13 ورځ وقفه سره د شمالي وزیرستان په میرعلي میرانشاه او د تاخیلو کې د وسلوالو شکمنو ټکانو باندې بمبار کې د وژل شو وسلوالو شمیره تر سلو اوړېدلې. عسکری زرای وای 13 ماشه میرعلي کې امنیتی سرتیرو زمینی عملیات هم کړي او په دغه جګړه کې تر شلو پورې نور وسلوال هم وژلي. دا دوی په وینا په دغه عملیاتو کې د وسلوالو لخوا په ډزو کې د فوز یو میجر جلال په شمول سلور سرتیری هم وژل شوی او سلور نور ژوبل شوی دي. د امنیتی سرتیرو د وژنې تصدیق د فوز مطبوعاتي څانګې ISPR هم کړي. میرانشاه کې موجود عسکری زرای زیاتوي میرانشاه میرعلي او د تاخیلو کې په شکمنو ټکانو بمبار کې د وژل شو شمیره اتیا او 13 ماشه میرعلي کې زمینی عملیاتو کې د وژل شو شمیره شل خودلې. خو ISPR بیا دغه شمیره د دې ریپورت تر جوړېدو پورې یو اویا خودلې. چې تیر ورځ ما خام په اول خپور شوی بیان کې شپېته او وروسته یولس نور وسلوالو د وژنې راپور خپور کړ. ځایي خلک وایي تیر ورځ امنیتي سرتیرو په بمبار کې میر علی بازار تجارتي مرکزونه ټول ړنګ شوي او اولسی وګړي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي په میر علی میرانشاه او د تاخلو کې په بمبار کې د مرګ ژوبلې سره مخ شوي. ځایي خلک وایي میرانشاه مچه سیمه کې خلکو ته امنیتي سرتیرو تیر ورځ په درې ګنټو کې د سیمې خالی کولو امر ورکو چې وروسته یې بیا دغه تا بمبار وکړ. میرانشاه مچز باندې د ځایي خلکو په وینا نن سهار هم د مختلفو امنیتي پوستو څخه توپې وکارول شوې چې تر ډیر وخت پورې دوام ولرلو او دغلته هم په میرانشاه کې عسکري زرایو او ځایي خلکو په وینا د مرګ ژوبلې راپورونه دي. بل طرف ته ځایي طالبانو حافظ ګلبادر شورا ویان احمدالله احمدی مشال ریډیو ته ویلي د شورا مهم اجلاس یې طلب کړی او دغه اجلاس یا غونډه کې امکان لري چې دولت سره شوې 2008 کال کې امن معاهده ختمه کړي ځکه چې د ده په وینا نور پر اولسي وګړو بمبار نشي زغملی. نوموړي وویل که دولت سره یو ځل امن معاهده ختمه کړي نو دوباره د دولت د امن معاهده کولو سوچ هم نه کړي او دا تاوان به دولت او فوز ذمه‌داره وي. شمالی وزیرستان کې پولیټیکل انتظامیه په وینا د پرون سهار 15 بجو نه لګول شوی کرفیو نن په دویم ورځ هم دوام لري او ټولې داخلي او خارجي لارې بند شوی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا گورنر په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی چې د قبایلو د تعلیمي، معاشي او سیاسي پرمختګ لپاره به لومړی اصلاحات جوړوي او د گورنر تر منظوري وروسته به پرې کار پیلېږي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یو نوی کمیشن جوړ کړی. دغه کمیشن به په روانو میاشتو کې خپل رپورت جوړوي. دغه کمیشن به لومړی د قبایلو په موجوده مسلو کار کوي او بیا به په نورو منصوبو کار کوي چې مقصد یې په فاټا کې تعلیمي او اقتصادي پرمختګ راوستل دي او دغه بعد را روانو 15 کلونو پورې دوام لري. د دغه کمیشن یو غړی مسرت قدیم وایي
هغه تعلیم او اقتصادیات دي ځکه چې تعلیم چې دی نو هغه اقتصاد سره لینک دی او د دې سره لینک چې کوم دی نو د هغه ځای ترقی ده. نو دا دواړه چې کوم دی نو دا به داسې وي لکه مونږ د بنګلادیش هینډ اینډ ګلوف تعلیم او اقتصادیات لکه د هغه ځای چې معاشي حالات دي د هغې لپاره به ځوانانو ځوان کول به اسپیشلي چې کوم دی نو د هنر د تعلیم باندې هم خبرې کیږي او د روزګار دپاره به هم هلته چې کوم دی نو پراپر یو
فاټا ریفارمز کمیشن وایي د دغه کمیشن لخوا د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو په جوړولو کې به د قبایلو غږ اورېدل کیږي او د هغو ټولو ادارو سره به هم خبرې کوي چې د فاټا د پرمختګ لپاره کار کوي. مسرت قدیم وایي یوه تر ټولو مهمه او لومړی مسله د بېکوره شوو خلکو ده. دوی به تر ټولو لومړی د دغه خلکو د مسلو په کیمپونو کې دوی ته د بنیادي ضرورتونو ورکولو او د دوی د ستنېدلو لپاره کار کوي.
کول نه چې ضرور کول پکې د سپدې وخت ضرورت هغه دې ریلیف ورکول او وی چې کوم دې وخت کوم تکلیف نه درکېږي لغوی د خوراک تنظیم لغوی د مثلا د سوته شیلټر کیمپ د حالات یې هغه پکې اندره کول دي نو ټول نو ول خو لکه ایمیجر هغه گورنر سره دا ویلي چې دا به اګریس کړي د دې دې ضرورت دې په کیمپ کې چې دینو سکولونو تنظیم دی د پروفیشن چلته کې موږ وی ته سیمه کې دینه تحفظ او ورکو اسپیشلی چې کوم دینه د زنانو د پاره الته کې تعلیم څنګه کې دي شي او ته موږ څه هنر الته په کیمپ کې کولې او خپل شو یې موږ تحفظ څنګه ورکول موږ چې په کیمپ کې د نورو ډېر ایشو سره چې دینه د زنانو د تحفظ هم ایشو زوی کړه دا ایشو چې کوم دینه د ټولو نه زیات مهمه دی زموږ د پاره په دې وخت کې د نه علاوه چې کوم ویکټمز دي چې کوم لکه د مختلفو حادثاتو شکار شوی دي د هغې لپاره هم موږ په دې کې پلان چل چې موږ ان شاء الله څنګه دغه کوو.
د پېښور های کورټ په خوانې جج میا اجمل وایي د دې کمیشن اهداف په دریو برخو کې ویشل شوی دي او دوی هیله مند دي دا به د قبایلو د مسلو یو حل راوباسي ځکه چې د دغه کار ډیر پراخ دی.
اوس چې کوم دی دا کمیشن جوړ شوی دا ډیر وایډ دی او د دې دا سکوپ هم ډېر وایډ دی او د دې دا ٹائم بھلے کی دے کے دس لسمس جو ٹائم چلے تھا دیر کم دے اور دیکھے ہر فیلڈ کے بعد جی اخبل 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 ریکمینڈیشن تھا کہیں چیک ایگریکلچر پر سے پکار دے انڈسٹری پر سے پکار دے ایجوکیشن پر سے پکار دے اور نو سوشل ویلفیئر سونا چاہیے آگے باندھے کم کم یعنی اصلاحات پکار دیجیے آگا آگے باندھے دا دے جی کے ریکمینڈیشن دوسری اس طرح کی ہفتہ لاکھوں سارا برابر رش مطلب گورنر صاحب راغل ہے گورنر صاحب مین آف کنوکشن لے کم خبر کئی آگے باندھے پہ عمل آپ کئی خام خواہ اصلاحات و سفارشات راشی ندی باندھے بات یہ خام خواب عمل کئی
دغه کمیشن مشری د صوبے پخوانے چیف سیکرٹری اعجاز قریشی کبھی دغه کمیشن با د مختصر او اوږدی مودې لپاره د اصلاحاتو په اړه رپورٹ لومړی گورنر ته وړاندې کوي او بیا با په دغه کار پیلېږي د مسرت قدیم په خبره دغه کمیشن با په قبایلی سیمو کې د سکولونو په جوړولو هم کار کوي په دې تیرو کلونو کې په قبایلی سیمو کې ګڼ شمېر سکولونه د وسلوالو لخوا تباه کړل شوي او له دې سره په ځینو برخو لکه شمالي وزیرستان کې د 2012 کال راهیسې په پولیو ساسکو هم بندیز لګول شوی دی
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او زه د سواد پر لور د خیبر پښتونخوا د صوبای حکومت په امر په سواد کې د مقامی جرګو لاري د ولس ترمنځ د شخړو د هوارولو لپاره مصالحتي کمیټي جوړ شو د دې کمیټي په ذریعہ به د جرګو مشران د ولس ترمنځ د شخړو فیصله کوي په دې لړ کې د سواد د ضلعي انتظامی او پولیس تر انتظام لاندې په منګور تانه کې په یو غونډه کې د کمیټي رسمي غړي وټاکل شول په دې اړه نور حال له سواد د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راکوي
سوات منګوره تانه کې د کمشنر ملکن محمد افسر خان په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د سوات بیلو بیلو سیمو څخه راغلي یوش تنانو د مصالحتي کمیټې غړو په توګه سوګن پورته کړو په دغه موقع د ملکن ډیویژن کمشنر محمد افسر خان خبريالانو ته وویل چې دغه د صوبایي حکومت په وینا د جرګې په ذریعه د اولس ستونزو هوارول لپاره کمیټې جوړه شوه
تاسو غواړئ ګوره چې زمونږ اکثر واړو واړو کیسونه هم ډېر معمولی کیسونه تانو ترازی بیا عدالتونو ته لاړ شي ماینر کیسز دي دیکھیے بک مین مقصد دا دے کہنا جی خلق پلو کی نہیں اور مینس کے پلوں کی جگہ سو پر مینس کے پلوں کے یو ارادہ ہے نوی دے ارادہ بوی دا نیت دا روغ اشتا دا دا مسئلے حل کو لو نیت اشتا جی نیت بھی نو آغا بیا کار خکی
په دغه مقاله ملکن ډیویژن پولیس مشر ڈی آئی جی عبدالله خان ویل چې د دې کمیټې مقصد بې وسه خلقو ته په مقامی توګه انصاف ورکول دي کوم چې د عدالتونو خرچې نشي ورکولای او دې کمیټې ته به د پولیسو مرستې ترلاسه وي
دا مین اونرشپ هم دی کې چې لري پولیس ته ځکه چې پولیسو دا یو انیشیټو رزم د آئی جی پی صاحب چې خلکو ځین خلکو غریبې هم دي بیا دا رکا عدالتونو کې پیسې هم شي خو الټیمیټلی هغه خبره بر بیا رکړي جرګې ته را رسي نو اغه دا ایدیا و چې دغه کلی دغه جرګې لیول ته یو فارمل شیپ ورکو چې خلکو را پیسې بغیر وکیل نه بغیر خرچې نه بغیر نقصان نه کیږي چې امنوامه حالات اور سره نور خشي نو دیر پر دا 21 ممبر ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل مونگا سوات ضلع پسند جوڑ کر دا سیزم مونگا ان شاء اللہ سب ڈویژنل لیول باندھ جوڑو التا ہم 21 ممبر میں
د مصالحتي کمیټې یو غړی عبدالغفار خان چې د مټي څخه تعلق ته په دا اړه وای
دا خو زمنګ د زمانو نه دا جرګې صلح او دا په پوزرو جماعتونو کې کېدل خو حالات داسې شو چې هغه مشرانو حیثیت ختم شو او قانون ختم شو نو دا خو ډېر ښه قدم دی واغسته دی او موږ له ذمہ واری راکړې زمونږ فرض جوړیږي چې سونه زمونږ نه کېدې شي چې موږ د اجرو په شان هغه لکه چې قانوني زمونږ مشرانو بکولې اگر دوان فریق راوڑو کینو او پاگی کچھ سون زمون دا وسکی گی سول او دا او کچھ دا جنگ جگڑی دا من دا خطر
اونڈا کی گڑون کون کی دا کمیٹے غڑی او دا سواد بار وکیل اسلم خان اویل چی دا غرنگا پیسلے پا نور حیوادونو کی ہم کی گی او دیتا دا پاکستان دا آئین تحفظ ہم ترلاس دے
دا دیتا پارا باقی دا سیکشن 89A دے اور جمع آرڈر 10 رول 2A دے دا دی سر دا سپریم کورٹ اور دا ہائی کورٹ پیسلے دا اشتا چی کد با فریق پا خپل رضا سرا پا عدالت کی ہم لیکلی ور کی چیزم دا فیصلہ با دا فلانے فلانے کئی بغیر دا آغا پروسیجر نکم چا عدالتوں کی نو آغیتا سپریم کورٹ پوری آغیتا تحفظ ملاو شوری پا
په مقامی توګه د اولس ترمنځ شخړو پیسلو کوونکو جرګې او کمیټیانو په اړه چارواکي وایي چې دغه رنګه کمیټیانې به د ملکن ډیویژن په نورو ضلعو کې هم جوړولی شي او دې سره باید په پولیسو او عدالتونو باندې د کار بوج کم شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
زموږ غږ له مشال رادیو ساوري. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د انفارمیشن ټکنالوژي د محکمې او نړیوال بانک په مرسته د ځوانانو لپاره د انټرنیټ او کمپیوټر د معلوماتو په اړه یو دوه ورځنی دستور اوسوه چې ګڼ شمېر پیغلو او ځوانانو ګډون پکې کړی وو. دا چې د دغه دستوري او نندارتون په اړه ځوانان څه نظر لري، له پېښور خالد خان راپور کوي.
دا خیبر پختونخوا د سیاحت او د انفارمیشن ټکنالوژي وزیر شهرام خان ترکه د دغه دوه ورځنی ډیجیټل یوت غونډه په حق له اوایل چې د پیښور او خیبر پختونخوا پیغلې او ځوانان به نه صرف د کمپیوټر او انټرنیټ په حق له نوې معلومات ترلاسه کړي، بلکې دوی به کولی شي چې د انټرنیټ په لار پر روزګار او هنر ټولې نړۍ ته ورسوي.
ډیجیټل یوت سمیټ پاکستان کې په اولځل کېږي لګیا دی او په پاکستان کې الحمدلله نن په خیبر پختونخوا کې کېږي او د دې مقصد دا دی چې دلته سونه ځوانان دی یوت چې کوم آی ټی سره ریلیټډ چا سکل دی، نالج دی، هغه ته داسې انوایرمنټ پرووایډ کول چې له بهر نه خلکو سره کنیکټ کول، کمپنیانو سره ایکسپیرینس خلکو سره چای دی تا سپیچز به کوي، پویا کوي به دلته ایکسپو روانه ده.
دا شروع پورس په پیښور کې د دغه دوه ورځنی ډیجیټل یوت کانفرنس او نندارتون پرانسته وشوه چې د پیښور او پښتونخوا بیلابیل کالجونو او پوهنتونونو نه زده کوونکو نه علاوه د انټرنیټ او کمپیوټر سره مینه لرونکو ځوانانو او پیغلو هم ګډون وکړو. د پښتونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف چې په دغه موقع مشر ملمو د دې کانفرنس په حق له مشال ریډیو ته وویل،
بدقسمتۍ نه زموږ د صوبې صرف دا دغه پیښ کیږي چې دلته ټول ایکستریمست دي، دلته تش بم دماکی دي، دلته نور څه نشته. دا فیس هم پکار دی چې میډیا او خلک وګوري چې دلته همداسې ځوانان داسې خلک شته چې هغې ترقی غواړي، هغې په جون کې مخکې تګ غواړي، هغې دنیا سره برابر چلیدل غواړي.
دا خوشحال خان خټک پوهنتون کرک نه راغلی د کمپیوټر یو ماهر پروفیسر انعام الحق وویل چې دغه شان پروګرامونه نه صرف د کمپیوټر زده کوونکو لپاره ګټور دي، بلکې دوی لپاره نوی د روزګار لارې پیدا کولو کې هم ضروری دي.
نو فری لانسینګ د کمپیوټر ساينس سټوډنټانو لپاره سپیشلی دا یو فائدہ ده چې هغه لکه په کور کې چې سره انټرنیټ یو کمپیوټر هغه خپل کار شروع کولی شي ورکوټ لیول باندې.
دا ډیجیټل یوت کانفرنس په حق لا د پیښور پوهنتون یو طالب علم وایي چې پیښور ښار کې د غشان غونډې جوړول نه صرف د ځوانانو لپاره بلکې د دې سیمې نړۍ ته یو انزور وړاندې کولو لپاره هم ضروری دي.
بالکل ډېر انیشیټیو دی ینګ د پارا نن سبا پیښور کې چې څنګه حالات دي، نو هغه لپاره لکه ډېر هغه دی دنیا کې ډېر هم داسې ایونټس کیږي آی کې ینګسترز مختزي هغه سره نوي آیډیاز یو بل سره شیر کوي، داسې پلیټ فارم ملاو شي.
د دغه پروګرام یو منتظم ډاکټر فیصل مشال ریډیو ته د انټرنیټ د استعمال او د هغه په وجه ځوانانو ته د روزګار په حق له وویل،
اون د ګراوند موږ د غواړو چې سټوډنټس ټکنالوژي ډیزاین او آرټ کې ماهران شي، دا فیلډز هغه ته پروموټ شي او انټرپرینورشپ اس ا میډیم اغي کی اغو ترین شي. وانس دی ار ترند اغي اک خپل هنر او سکل مارکیټ ته راولي شي.
یاد دی وی چې په دوه ورځنی ډیجیټل یوت کانفرنس کې د انفارمیشن ټکنالوژي سره تړلې بیلابیل کمپنیانو خپل سټارونه هم لګولي وو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجه،
تاندې هلې
په پاو کم دو بجه،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجه،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجه،
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجه،
د یارانو مشال
په و منټه د پاسه سلور بجه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د شبقدر په یونین کونسل د امان رشکی کې څو ورځې وړاندې د شری د مرسته څخه ډیر ماشومان متاثر سي وو چې په هغه ورځو کې خصوصي مهم سوی وو. ولسوای وړاندې به هغوی خپل ماشومان روغتونون توړل، خو اوس د شری زد کارکونکي د هغوی کورونو ته ورځي او د صحت د محکمې دغه وګړي د هغوی مشکل آسان کړی دی. په دې اړه نور حال د سیمې د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترک زیره کوي.
پښو قدر او د تنازع کار پندبشت کلو په بیلابیلو سیمه کې د شری د مرص پزت د صحت له محکمې له مهم روان دي چې صرف د شکای په یونین کونسل کې به د ډیر له زور نه زیات ماشومان ته د شری د مرص ټکی وهل کیږي د شو قدر پر شکای سیمه کې په تیر ورځو کې د شری مرص زیات شوی چې له وجې ډیر ماشومان متاثر شوی هم وو نن خپل ماشوم اوراره ته د شری د مرص ټکا لګون کې اوزوان محسن مشال ریډیو سره خبرې وکړي
دا خو نو اوس د سکول نه راوسته اوراره مې دي ټیم ولا راغلی او دې مونږ ډیر شکریا ده کوم او ډیر مننه چې دې سمون زه تراله له مشمانه په اړه د مشمانه خدمت کوي د دنو مليان دی او درس لرني مقال امن دی مطلب زمون د مشمانه د پاره
یو بل ځوان محمد وسیم چې هغه هم خپل اوراره راوسته وی ویل چې وړاندې به هغه خپل ماشومان دې ټیکوله روغتونونو ته وړل ولی اوس حکومت کور په کور د شری د مرز په ضد مهم شروع کړي چې هغه ته دا مشکل تر یو وده پوري آسان کړي دي
دلګي زمون په دې کلی کې دی علاقې کې شری ډېر زیات ډېر یو وبا جوړ شوی او ډېر ماشومان ته متاثر دي دینه د بچو د پاره او مونږ دې ټیکو د پاره وسی خو ډېر ماشومان باندې اوس دې تیر کړل راغلي
اسلام الدین نوم یو ټیکنیشن چې په دې مهم کې برخه اخستې او ماشومان ټیکی وهی وای چې هغه وجرو او سکولونو ته ځي جمعهتونو کې اعلانونه کوي چې ګنې اولس د خپل ماشومان ټیکوله راوړي
اسم متوي سوشل موبایل زرغه اوزي مونږ به آل دی هغه ډوټ ډوټ دې نه کېم بل چې کوم نه خامخ جمعهت می وای کې اعلان هم کو یو ټیم کې دې پیزه کسانی نو یو دې سکل پرسن دی دوه پکې اسیسټنټ دی او دوه پکې سوشل موبایل زری
نو په دې مهم کې څومره ټیمونه برخه اخلي او کوم کوم کلو ته ځي د صحت د بنیادی مرکز رشاکه انچارج ډاکټر ذاکر خان او وویل
دی کې 13411 ټارګټ ته زموږه دا بار اورزه کمپاین دی او د شپږو میاشتو نوار د لس کال پورې ماشومان موږ ته ټیکې لګو نو لکه موږ خود سي ګورو حالات و دغه تم ګورو کنه چې کوم ځای ته یو ځای اکسسیبل دی اغه موږ کو چې کوم ځای سکیورټي حالات ډېر خراب دي نو تب موږ بیا پروګرام ډیلې کو سو وخت د پاره بیا روس بیا کو
دا ډاکټر ذاکر خان په وینا چې ځین ماشومان د ټیکې نو ورستو د وړي تب ښکار شي نو دغه په وینا چې دا د کومه خطرې خبره نه ده شانواز ترګزی مشال رادیو شوقدر
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي
زموږ جغله مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري ل ډیر اسماعیل خان څخه څو ورځې وړاندې یو چنایي سیلانی وتښتول سو چې لا تر دې دمه درک نسته د سیمه پولیس وایي چې د یاد سیلانی د مندل لپاره هلې ځلې پیل کړې دي په دې اړه نور حال ډیر اسماعیل خان د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود را کوي
نن پنځم ورځ دا چې د ډېر اسمر خان دربان تانې د حدود نه تشتولي چینایي سیلانی هونګ جونګ ډونګ هیڅ درک نه لګي د ډېر اسمر خان پولیس تر مشر ډي آی جی عبدالغفور افریدی ویایي چې د دغې سیلانی بیا مونډولو او خوشی کولو په غرض د پولیس فورس ګړندۍ هله زلې په لپسې رواني دي یو شمېر شکمن کسون موهاني ولی دي ضلع مدا چې په دغه باریک شبه خپل ټارګټ ته زر و راز شو ڈی آئی جی عبدالغفور افریدای زیاتاوی بل پلو پسولی وزیرستان چھے دے تاریخ طالبون شریار مسعود ڈال وایون حاجی داود مسعود دے چینئی سیلانی دے تشتولونا دغا ڈلا بیخی بے غرض بللے او زیاتا کڑے یہ دا چھپ دغا باریک چھے دے ڈال یو مہم کمانڈر دے عبداللہ بہار لطرف آ دے میڈیا خبریالون تا دے ذمہ وارائی قبل اولو کم بیان ور کڑائی شوائی دائی پغاک چھے اس حقیقت نشتا دائی زکا چنخو چینیون دے میش پناکشا دی اونه دوی دا چینایی سلانای تشتاولای اونه مو ده ده تشتاولو زیمواری چرتا اخسته دا سلاب مسعود مشال ریڈیو ډیره اسماعیل خان
که پختو وای مشال ریڈیو وار
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. د غرمې 12 بجې سوی بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډی جواب راوړي.
په شمال وزیرستان کې د فوجي عملیاتو پر مهال د یو میجر په ګډون څلور سرتیری او پلسګونو وسروال وژل شوی دی. ځای فوجي سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې په میرانشاه میرعلي او د تخیل کې لومړی د بمباریو پر مهال اتیا وسروال وژل شوی او بیا تیر مازګر د ځمکنیو عملیاتو پر مهال شلور وسروال هم وژل شوی دی. د چارواکو په وینا د ځمکنیو عملیاتو پر مهال د پاکستانی فوج میجر جلال او درې نور سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپي شوی دی. د خیبر پښتونخوا د ځوان ډاکټرانو لخوا هړتال نن په دویم ورځ هم دوام لري. د ډاکټرانو غوښتنه کوي چې حکومت دی دوی ته په نوکریو کې ترقی او نور مراحت ورکړي. په هسپتالونو کې د داخلو ناروغانو خپلوان وایي دوی د ډاکټرانو د هړتال له کبله سخت زیانمن شوی دی. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دویم پړاو لپاره کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور د چهارشنبه پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د کمپاین لړۍ به د جون تر 12 دوام ولري. د یادونې وړ ده چې په دویم پړاو کې به د ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی ترمنځ مقابله وي. په ملګرو ملتونو کې د نایجیریا سفیر یو جوی اوګو ویلي دوی تمه لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به له القاعده سره اړیکې لرونکي بوکو حرام یو ترهګر ډله وګرځوي او بندیزونه به پرې ولګوي. او د اټمي انرژي نړیوالې ادارې ویلي چې ایران پر دې سلاسوي دی چې د خپل لانجمن اټمي پروګرام په اړه هغو پښتنو ته ځوابونه ووایي چې له ډېره وخته یې له پامه غورځولي وو.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. دا چې په پاکستان کې د دغه هیواد ورسپانو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی سراج زهیر یې مهم ټکی راغونډ کړی دی.
نن د پیښور نخبریدونکي مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلي دي د طالبانو سره روان مذاکرات په ظاهره کامیاب نخکاری خو مایوسه کېدل هم نه دي پکار ځکه چې حکومت د امن په ځای کولو کې سنجیده دي او دا چې حکومت په فاټا کې بلدیاتي انتخابات کول غواړي خو د هغې لپاره به وخت پکار وي. د اداري په وینا چې د گورنر خبره په خپل ځای سمه ده چې حکومت مذاکرات کول غواړي خو که حقیقت کې وکتل شي نو صورتحال بل رنگ دی ځکه چې یو طرف ته په شمالي وزیرستان کې کرفیو لګول شوی دا او په کرفیو کې د نرمۍ په وخت خلک پکړه کولو مجبور کولای شي نو بل طرف ته د هلیکاپټرو په ذریعہ شیلینګ کیږي او یقینا چې په دې بمباری کې پسنه سره ډول ترهګری کې ککړ کسان پناه کیږي نو داسې صورتحال کې په دې کاروایانو خو ګوتی نشي پورته کیدی خو د کرفیو لوجه خلک د یو شمیر مسلو سره مخ دي. اندریه زیاتوی اوس که دا اپریشن فیصله شوی وی نو باید چې بیا ولستا د بهر وته موکا ورکړی شي. دا ځکه چې قبایلی ولس خود وړاند دینه د پسماندګۍ ښکار دی او اوس ورته دا بل جنجال قتل کیږي. اندریه اخر کې وای باید په دې معاملې باندې د ډیر غو وروستو فیصله وکړی شي چې په حکومت باندې د ولس اعتماد هم بحال شي او امن هم پځای شي. بل طرف ته جمهوریت پانه خپل اندریه کې وای چې د سپریم کورټ درې سنی جرګه د یوې مقدمې اوریدنې دوران ویلي دي چې ولس د لوږې مري او هیڅ چاته احساس نشته. حکومت تش په تجویزونو ولس لسترګې توروي. ادارې مخکې لیکي چې دا ریمارکس سپریم کورټ کې د جماعت اسلامي د لیاقت بلوچ لخوا ورکړل شوی درخواست کې مخې ته راغلي دي چې پکې ویل شوی دي چې پنجاب خیبر پښتونخوا لپاره د منظور کړل شوی د غنمو په کوټه کې خندان پیدا کوي او د غرنګ اډوکیټ جنرال سندھ وایي چې د غنمو ټرکونه د چمن د لارې افغانستان ته لیگلی شي. ادریا اخر کې د سپریم کورټ د ججانو د خلې وای چې ډیر افسوس دی. ملک کې لوی تعداد کې غنم موجود دي او د هغې باوجود غریب ولس د لوږې مري او د دوی د خوراک ضرورت هم نه پوره کیږي. عدالت دې دوران دا هم ویل چې باید په دې معاملې ایوان کې بحث وشي ځکه چې هر فیصله عدالت نشي کولی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نې نیویارک ټایمز رسپانډر لیکي چې د پاکستان د پخوانی پوځي امیر لخوا د توهین رسالت په قانون کې تر بدلون وروسته د دې استعمال ډیر زیات شوی دی. بلخوا ایکسپریس ټریبیون رسپانډر لیکي تر اندرا ګاندی وروسته نریندر مودی د هند په مشرانو کې یو له هغو څخه دی چې خلکو ورته زیاتې رایې ورکړې دي. د دې دواړو مقالو تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانډر لیکي 1978 لسیزه کې د پاکستان د پخوانی ډیکټیټر لخوا د توهین رسالت په قوانینو کې د ترمیم وروسته د دې قانون استعمال ډیر سیوا شوی دی. رسپانډر د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په حواله لیکي چې لاغه وخت راهیسې د یو زرو نه زیات کیسونه ریپورټ شوي دي. تیرونه د پنجاب پولیس سنی سغدریزو راپارولی وو او د اتش پیتو وکیلانو پر ضد د توهین رسالت مقدمه درج کړل شوې. نیویارک ټایمز لیکي د توهین رسالت قانون د چا خلاف خپل عزایم پوره کول یا د خپلوانو پر ضد غوسه وستلو او یا د گاونډي او ملګری په جائیداد قبضه لپاره استعمالې دلی شي. خو د دې قانون تر ټولو زیاته ګټه مسلکي اسلامي سغدریزو ته رسیږي چې د دې لارې پر ریاست او پټولنه کې خپل اثرات زیات کړي. نیویارک ټایمز رسپانډر لیکي چې د پاکستان اسلامي ډلو ته په توهین رسالت قانون کې اصلاحات سره لږه ګټه ترلاسه کېدای شي. د غډلو د توهین رسالت په اړه پروپاګاندا دومره زیاته کړي چې په دې قانون اعتراض هم نشي کېدای. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره یې په لوړ پوړو کسانو بریدونه هم کړي دي چې پکې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو وفاقي وزیر شهباز بټي شامل دي چې په 2011 کال کې وجل شول. بلخوا ایکسپریس ریویون رسپانې په هند کې د پارلیماني انتخاباتو د نتیجو اعلان وروسته د بھارتی جنتا پارټي د حکومت جوړېدو په اړه د لیکوال تلت مسعود مقاله خپره کړې. د مقالې په وینا د اندرا ګاندی نه وروسته نریندر مودی د هند په مشرانو کې یو هغه دی چې خلکو ورته زیاتې رایې ورکړې دي. رسپانې لیکي داسې ګمان کېږي چې د نریندر مودی پالیسي به د هند معیشت ته وده ورکول وي او نوموړی به له پاکستان سره پر امنه تعلقاتو هڅه وکړي، خو د جمو او کشمیر پر مسله به خپل رویه نرم نه کړي. د هند لخوا دا غوښتنې هم دوام لري چې د ممبئی په پیښه کې ککړ کسان داود ابراهیم او جهادي وسلوال هم اغې ته حواله کړل شي. مقاله لیکي چې دا به له وخت نه مخکې خبره وي چې د نریندر مودی حکومت به له پاکستان سره د اړیکو په اړه یو نوی باب پرانیسي. مقاله زیاتوي چې کچرې د ممبئی د حملو په شان یو بله پیښه وشي، نو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو لپاره ډېرې خطرناکې نتیجې رابرسېره کړي. د دې لپاره پاکستان باید په جهادي ډلو کنټرول زیات کړي چې د دغه شان حملو کولو نه منع کړي، چې د ریاست لپاره جدي خطرو خاوني ول شي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د چین ولسمشر امریکا ته په یو غیر مستقیم خبرداري کې ویلي، سره له دې چې بیجینګ له خپل گاونډیو هیوادونو سره د مزکی په سر شخړې لري، خو نور هیوادونه باید په ایشیا کې پوزي تړونونه رامنځته نکړي. د سیکا د سازمان د مشرانو په غونډه کې د چین ولسمشر د څرګندونو په اړه نور حال اجمل اند وړاندې کوي.
د چین ولسمشر په شانګهای کې د آسیا د متقابلو همکاریو او د باور رامنځته کولو د تدابیرو د سازمان مشرانو ته په وینا کې وویل، چین هڅه کوي چې د مزکو پر سر له یو شمیر هیوادونو سره خپلې شخړې د سولې لارې هوارې کړي. د فرانسې خبري اژانس وایي چین هڅه کوي د هغه څه په وړاندې مقابله وکړي چې د واشنگټن په بهرنۍ پالیسۍ کې د آسیا محور بلل کېږي، خو په عین حال کې د جاپان، ویتنام او فلیپین هیوادونه هم راپاروي. دا درې واړه هیوادونه وایي چې چین په بیلابیلو سمندري سیمو کې له تیرې ډک حرکات کړي. د چین ولسمشر پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل، د داسې پوځي ائتلافونو پیاوړي کول او جوړول چې دریم لوری هدف وي د ګډ امنیت له ساتنې سره مرسته نشي کولی. شی جین پینګ وایي موږ باید د آسیا توپیرونه او اختلافات د هیوادونو ترمنځ په انرژي او داسې انګیزې بدل کړو چې سیمه ییزه همکاري او امنیت رامنځته کړي. موږ باید د هیوادونو ملي حاکمیت، خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته په درناوي او د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې په نه لاسوهنې اساسي نړیوال اصول ومنو. موږ باید د پرمختګ لپاره هغه ټولنیز سیستم او بڼې ته درناوی وکړو چې هر هیواد ځان ته غوره کړي. هغه هیوادونه چې د یو دریم هیواد پر ضد د پوځي تړونونو د پیاوړي کولو په لټه کې دي، له سیمه ییز امنیت سره مرسته نشي کولای. جاپان او فلیپین په آسیا کې هغه دوه هیوادونه دي چې واشنگټن ورسره پخوانی تړون لري. امریکا په جاپان کې پوځي اډې لري او د یو تړون لمخې د دې هیواد امنیت تضمینوي. د بیجینګ او واشنگټن ترمنځ اړیکې په وروستیو څو ورځو کې وروسته لاغې خرابې شوې چې د امریکا یوې محکمې د چین 15 پوځي افسران د امریکا پر خلاف پر انټرنیټي یا سایبر جاسوسۍ تورن کړل. د بیجینګ او واشنگټن پر اړیکو سربیره د چین او ویتنام اړیکې وروسته لاغې خرابې شوې چې بیجینګ په دې وروستیو کې د تیلو د استخراج وسایل د چین د جنوب په سمندرګي کې هغه سیمې ته انتقال کړل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لنجمنه سیمه ده. د اقدام په ویتنام کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې راوپارولې چې پکې د چین د یو دولتي شرکت لږ تر لږه څلور چینایي کارکوونکي ووژل شول. له بلې خوا چین او جاپان هم د چین د ختیځ په سمندرګي کې د سیمو د ملکیت پر سر شخړې لري او فلیپین هم ادعا کوي چې چین یو شمېر لانجمنې سیمې لاندې کړي. خو د چین ولسمشر د چهارشنبې په ورځ ویل دا هیواد د لانجمنو سیمو پر سر د شخړو سوله ییز هواري او سمندري حقونو او ګټو ته ژمن دی. شی جین پینګ دا څرګندونې په شانګهای کې د سیکا د سازمان د مشرانو د غونډې په پیل کې وکړې. چین هڅه کوي له دې سازمان څخه چې مخکې ډېر نه پیژندل کېده ګټه واخلي. د دې غونډې چینایي تنظیمونکو مخکې له دې چې د غونډې مستقیم خبري پوښښ بند کړي یوازې د چین د ولسمشر وینا او د ترکی هیات یوې اعلامیې ته اجازه ورکړه. په ژوندۍ بڼه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د څرګندونو خپرېدو ته هم اجازه ورنه کړل شوه. ویتنام د دې سازمان غړی هیواد دی خو جاپان بیا د څارونکي رول لري او فلیپین پکې بیا هیڅ غړیتوب نه لري. د امریکا متحده ایالات هم د آسیا پسیفیک د همکارۍ د سازمان له لارې یو څارونکی په دې غونډه کې لري. شی جین پینګ چې تیر کال واک ته ورسید په آسیا او آرام سمندر کې د چین پر ګټو د ټینګار یوه پالیسي پر مخ بیایي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې زنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډیر سخت روان دي تیر هر څه کې
سخت الله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرس دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د روان خبرونې په پای کې د یو مشاعرې حال هم درکو چې په کوټه کې سوي ده.
د توفق یارانه فرش دی یاری وکي د قلم قلم کړی د ځان هم دم په جنگو کې ګټنه س جنگ راوړي همیش ماتم قلم کړی د ځان هم دم قلم کړی د ځان هم دم قلم کړی د ځان هم دم.
دا مشاعره په بشپړ توګه تاسو د روان خبرونې په پای کې اوریدلای شئ. خو اوس یو ځل بیا راځو د خپلو عادي راپورونو پر لور. د امریکایي مجلې لانګ وار جورنال مشر مدیر تھامس جوسلن د دې هیواد ولسی جرګې د بهرنی چارو کمیټې ته د القاعده په اړه یو ځانګړی بیان ورکړی دی. نوموړي په خپل بیان کې ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې القاعده لا اوس هم یو مستقله خطره ده. د دې مقالې نور تفصیل عبدالحی کاکړ درته وروي.
امریکایي مجله لانګ وار جرنل چې د القاعده او ترګری عزت په اړه ځانګړي ریپورټونه او څېړنې خپروي د خپل مشر مدیر تھامس جوسلن دغه وینا خبره کړې ده. نوموړي په خپل تفصیلي بیان کې د ولسی جرګې د بهرنی چارو کمیټې ته یو تفصیلي بیان ورکړی دی. دغه جرګګي د ترګری په افریقا کې د فعال القاعده د ایټمی موادو د خوریدو او تجارت د مخنیوي او له دې څخه د امریکا ګټو ده د وروړاندې خطرونو پاړه ده. تھامس جوسلن جرګګۍ ته د القاعده د تنظیمي جوړښت نظریې ورسره د تړلو ډلو او په افغانستان عربو هیوادونو پاکستان شام او نورو داسې هیوادونو کې د دې تنظیم د فعالیت پاړه معلومات شریک کړي دي. نوموړي ویلي القاعده اوس هم په افغانستان او پاکستان کې یو مستقله خطره ده خو د دې په خبره دا تنظیم یوازې تر دې هیوادونو پوری محدود نه دی بلکې په بیلابیلو هیوادونو کې له ځای اروپا کوډلو سره په مختلفو بڼو کې کار کوي. د زیاته کړه چې اوس هم القاعده نوی نوی خلک برتی کوي. د دې په خبره داسې بریښي چې په پاکستان او افغانستان کې اوس هم القاعده د خپلو مشرانو یو جبهه لري چې نمونه او کارونه په ډاګه سوي نه دي. نوموړي د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس له هغې خبرې سره اتفاق کوي چې ویلي افغان او پاکستانی طالبان د القاعده مرستیالي ډلې دي. خو تھامس جوسلن زیاتوي چې باید له دې سره نورې ډلې هم شامل کړل شي لکه حقانی شبکه، لشکر طیبه، اسلامک مومنت آف ازبکستان، اسلامک جهاد یونین، حرکت الجهاد الاسلامی، حرکت المجاهدین، جیش محمد او لشکر جنگوی. د دپوینا القاعده اوسم په افغانستان کې فعال ده چې د کونړ او نورستان په سیمو کې مشري فاروق الکهتانی کوي.
خو د په خبره القاعده له کونړ او کوهستانه د باندې په نورو سیمو کې هم ستا. د تامس جوسیلن په وینا دا وخت القاعده د لشکر الزل لاري په افغانستان کې فعال ده. القحطانی له نورو وسوالو ډلو سره په ګډه په سیمه کې سرګرم دی. نوموړي زیاته کړه چې القاعده پر دې او نورو وسوالو ډلو خپل نفوذ د پټ ساتلو کوشش کوي. هم دا وجه ده چې په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت په پراخه کچه جاج اخیستل یو ګران کار دی. تامس جوسیلن جرګګی ته دا هم وویل چې القاعده په پاکستان کې الکترونیک ورکشاپونه هم لري چېرته چې دوی په افغانستان کې د استعمالولو لپاره د نورو وسلو ترڅنګ ماینونه جوړوي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان لوی درستیز یا د پوت سر لشکر وای چې د ډیورن کرښه په حق د افغانستان او پاکستان نقشې توپیر لري. د لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی په وینا ترڅو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او ستراتیژیک ستونزه حل شوي نه وي د دواړو ترمنځ به کړکیچ دوام وکړي. په دې اړه نور حال اسمت سروان راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي وویل ترڅو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي او ستراتیژیک ستونزې حل نشي له پاکستان سره سرحدي ستونزې پایته نه رسیږي. د افغانستان لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو سرحدي شخړو ته اشاره وویل. د دې لنجو یو اساسي عامل دا دی چې د ډیورن کرښې په اړه د افغانستان او پاکستان نقشې سره توپیر لري.
دلته د پاکستان او افغانستان ترمنځ کې بعضی ستراتیژیک او سیاسي مشکلات موجود دي. ترڅو چې هغه حل نشي دغه تاکتیکي خبرې موضوعي خبری دی او موضوعی گتی او تاوانونه لدی. مثلا دغه دی دیورند کرخه زمون پا خریتو که یو شکل لدی دی پا خریتو که بل شکل لدی. نو دغه استراتیجیک مسئله ده. نو ده ترزو چه اغا مسئله حل نشی تکتیکی مسائلو بندی تاثیر لدی. مثال پتو که کپیوا نقطه که جنگ ویزو گله و کمیاده گله و کی خریتی تا لانشو ده یه ده که وید از ما خوره ده و زه یه ده
د ډیورن کرښه چې 2640 کیلومتره اوږدوالی لري په 1903 میلادي کال د برېټانیا، هند او افغانستان د همغه وخت د پاچا ترمنځ کشل شوې و. جنرال کریمی وویل باید لومړی د دواړو هیوادونو نقشې یو شان شي. لوی درسیز شیر محمد کریمی د څرګندونې د افغانستان او پاکستان د لوی درسیزانو او د ناټو د عمومي قومندان له درې اړخیزې غونډې وروسته له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړې. د افغانستان، پاکستان او ناټو د غونډو په اړه وویل تر اوسه پورې دروخواو و دېرش دا ډول غونډې کړې خو کومه څرګنده نتیجه ورڅخه نه ده ترلاسه شوې. د افغانستان لوی درسیز په عین حال کې درې اړخیزې غونډې د افغانستان او پاکستان په ګټه وبللې ځکه چې د ده په وینا د هیوادونو ترمنځ ستونزې یوازې د خبرو له لارې اوارېدای شي. په وروستیو ورځو کې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورن په کرښه کې له پاکستاني ځواکونو سره وروسته له دې نښته وکړه چې د دوی په وینا پاکستاني پوځیانو هڅه وکړه چې د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې پوستي جوړ کړي. تیر کال د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم د پاکستاني پوځیانو له لوري د پوستو د جوړولو پر سر د دواړو خواو ترمنځ نښتې شوې وې.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبريالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر زیارت پر ورځ په سلورو بجو
او د اری جمعې پر ورځ په سلور نیمو بجو د یارانو مشال.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري. ولسی جرګه د افغانستان وبخشي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي له افغانستانه د نړیوال ځواکونو وتل به دغه هیواد اقتصاد له زیانونو سره مخامخ کړي. افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو په درشل کې دی او د دې انتخاباتو ګټونکي به دومره زیات اقتصادي ستونزې ولري چې په یوازې توګه به حل کولای نسي. په دې اړه نور جزئیات اسمت سروان وړاندې کوي.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د چهارشنبه په ورځ وویل په افغانستان کې په بهرنیو مرستو پورې تړلی اقتصاد به په دغه هیواد کې د بهرنیو پوځیانو د شمیر له کمیدو سره سخت گذار وخوري. IMF خبرداری ورکړ چې تاوتریخوالی، سیاسي بې ثباتی او د اصلاحاتو نشټوالی په راتلونکي کې د افغانستان اقتصادي وده له خطر سره مخامخ وي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې د 2014 کال تر پایه به د افغانستان د کورنی ناخالص تولید وده 3.2% ته راټیټ شي. په 2014 میلادي کال د افغانستان د کورنی ناخالص تولید وده 3.6% وه چې نسبت ورتیرو کلونو ته پکې خورا کموالی راغلی و. په 2012 میلادي کال د افغانستان د ناخالص کورنی تولید وده 14% وه. د IMF د راپور په دوام کې ویل شوی په تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي فعالیت د سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د تدریجي وتلو په خاطر اغیزمن شوی دی. د بې باورۍ اعتماد لشکړی خصوصي پانګونکي مایوسه کړي او اقتصادي فعالیتونه یې ټکنی کړي دي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات را نږدې دي او د دغو انتخاباتو ګټونکي به پر دې سربېره چې له طالبانو سره د جګړې پیټې لري له ګڼو اقتصادي ستونزو سره به هم لاسو ګریوان وي او له طالبانو سره جګړه به هم د نړیوالو ځواکونو له مرستې پرته پر مخ بیایي. د افغانستان په 1.5 میلیونه نفوس کې شاوخوا 4.5% تر 4.25 کلونو کشران دي چې کار غواړي او حق هم په داسې وخت کې چې نړیوال ځواکونه او مرستې کمیږي. IMF په خپل راپور کې ویلي چې لویو امنیتي او انکشافي لګښتونو ته اړتیا او د کورنیو عوایدو ټیټ ظرفیت دا معنی لري چې افغانستان به بیا هم د اوږدې مودې لپاره بهرنیو مرستو ته احتیاج وي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر عبدالله او د نړیوال بانک پخوانی چارواکی او د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر اشرف غنی احمدزی د جوزا په 3.5 چې د جون 14 کېږي په دوهم ځلي انتخاباتو کې سیالي کوي. دوی دواړو ژمنه کړې چې پانګونکي هڅوي اصلاحات راولي او له امریکا سره چې د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی اړیکې ښې کوي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د پښتو مزاحیا اداکار مراد علي چې په ګلبالي مشهور دی دا وخت د یوې ناروغي له امله د پېښور په سرکاري روغتون کې تر درملنې لاندې دی. ګلبالي له حکومت غوښتنه کوي چې له ده سره د مالی مرسته وسي. د نوموړي د تنګدستي او بېوزدۍ په اړه زموږ همکار انیسا اجمل دا راپور جوړ کړی دی چې د ګلبالي په ژغ پیلېږي.
دا غږ د پښتو ژبې د ټلویزیون او ریډیو د مشهور اداکار مراد علي دی چې اکثره د ټي وي د ډرامو مینوال یې د ګلبالي په نوم پیژني. مراد علي له ډېرې مودې راهیسې د تور زیړی په رنس اخته دی او دا وخت د پېښور په یو سرکاري اسپیتال کې تر علاج لاندې دی. ګلبالي چې په یو وخت کې به د اواز په اورېدو او په ټلویزیون د عکس په ښکاره کېدو د کتونکو په مخ خنداګانې خورې شوې، اوس د بېوسۍ یو ژوندی تصویر ګرځېدلی دی. په ټلویزیون، سټیج او ریډیو د ژوند، خندا او امید پیغام خورونکي ګلبالي د رنسوري او تنګدستۍ سپو داسې ځپلې چې په خبرو کې مایوسي څرګنده ده. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ګلبالي خپل تنګدستي داسې بیانوي.
خندا حاضره مجھے جی مطلب ہے رقم لگا خوان نہ گئی جو سڑے مر سی ہو گیا وہ تو ویچا تو دو لاکھ روپے مائی تو پڑے ہی چکے تو دیشی خراب ہے دے دے ہوئی چیز شل لگا ہوئی کی شل لگا دے ہوئی کی زمانے دی پکار پیسے آ پکاری جاستر دے وڑی کی دارے پلان کی کلچر دے وڑی ترپا دارے گورنر سے دے ترپا نو آلہ خوان گئی پر جون دونو.
مراد علی وائی لتے رو ویش تو کالینو راہی سی دے ٹیلی ویژن او ریڈیو سرام منسلک دے او لدی سره سره په سټیج او سی ډی ډرامو کې هم کار کړي او په دې لړکی بیا نورو ملکونو ته هم سفرونه کړي. که څه هم ګلبالي د خپلې ناروغۍ له وجې ډېر کمزورې شوې او د ګټې وټې د وسیلې نه لرلو په وجه د حکومت مرستو ته سترګې په لاره دي، خو وایي د ژوند غټ ارمان یې خپل کور جوړول دي ځکه چې د 3500 کالونو راهیسې د کرایې په کور کې اوسېږي او اوس خو د دې جوګه هم نه دی پاتې چې د کور کرایه ورکړي.
دنیا خراب خبر
په پاکستان او په خصوصي توګه په پښتنو سیمو کې اکثره د فنکارانو ژوند ډیر ګران تیریږي. که څه هم د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د فنکارانو لپاره په خپل دور کې د مرستو یوه لړۍ پیل کړې وه، خو دا مرستې د نوي حکومت له راتلو سره ودرېدې. د ګلبالي زوی آصف زبیر وایي دی د خپل پلار په فن فخر کوي او ډیر په اوچتو سترګو ځان د فنکار ګلبالي زوی بولي. که څه هم ځوان آصف زبیر د پلار د علاج لپاره شپه او ورځ منډې تړې وهي، خو وایي نشي کولی چې د خپل کور جوړولو د خپل پلار ارمان پوره کړي. آصف زبیر چې په لیډي ریډینګ اسپتال کې د پلار د کټ تر څنګ ناست و، خپله کورنۍ ستونزه یې مشال ریډیو ته داسې بیان کړه.
زه نور څه نه وایم کنه، بس مونږ ته دومره وکړي چې زمونږ دا کور چې کوم دی اوس د کور حالات هم داسې دی، هلته هغوی وي چې کور روزګار کا، نو مطلب دومره مونږ ته څه ګیپ ملو شي پکې په منځ کې چې مونږ پکې پل پلار د پاره پکې څه وکړو. زمونږ پلار چې کوم دی دا ایک یو سړی دی او دا مونږ د پاره د سلو برابر دی. زه په فخر سره وایم چې زه د ګلبالي زوی یم.
د هنرمندانو د مسئلو په اړه لیکوال عباسین یوسفزی بیا وایي چې باید موجوده حکومت د هنرمندانو ستونزو هوارولو لپاره ګامونه پورته کړي.
د موجوده صوبایي حکومت نه خو ملګري ډېر مایوس غونډې ښکاري، ځکه چې هغې څو کلچرل اکټیویټیز هیڅ نه لري. نو دې وجه نه د دوی نه دا توقع نه لرو که چېرې قدم را اوچت کو او هغې وایي چې یاره د دې خاورې د دې خلکو د دوی دا هنرونه د دوی دا صلاحیتونه مخ په وړاندې بوتنه غواړي، نو ډېره لویه خبره ده او حکومت ته دا خواست کوو چې دا فنکاران دا صلاحیتونه زموږ نه ورستېږي، لګیا دي فنا کېږي.
په خیبر پښتونخوا کې د هنرمندانو سره د مرستو د غي د ستونزو د هوارولو په لړ کې مې چې کله د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان سره رابطه وکړه، نو له نوموړي سره په خبرو کې بریالي نشو.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري. اوس د کوټې د مشاعرې حال درکو. په کوټې کې د پښتو ادبي غورځنګ لخوا د پښتو د وتلي شاعر او لیکوال عباسین یوسفزی په ویاړ یو ورځنی مشاعره وسوه چې پکې د خیبر پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا شاعرانو ګډون وکړ او خپل شعرونه یې واورول. خدای نور ناصر د مشاعرې تورغلی او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی چې د عباسین یوسفزی په ژغ پیلېږي.
آخر دې ته به مونږ څنګه مینه وایو چې ګلاب در لسوک درکړي پاڼې پاڼې.
د پېښور په اسلامیه کالج کې د پښتو ژبې استاد او د نومیالي شاعر عباسین یوسفزی په ویاړ د کوټې په مطبوعاتي کلب کې یوه ورځنۍ مشاعره سوې چې صدارت یې د پېښور د پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر راجولي شاه خټک وکړ. راجولي شاه خټک د مشاعرې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل په پېښور، کابل او کوټه کې پښتون یو دی او په کوټه کې هیڅ د مسافرۍ احساس ورته نه کیږي.
یقیني خبره ده یو خاوره ده چې مونږ ته هیڅ ځان مسافر مسافر نه ښکاري، خو بیا خو د پښتونخوا د بل سر نه راغلي و، نو چرته هغه یو احساس کیږي چې یو سړی په یو ځای کې مېلمه یو. تاسو یقین وکړئ چې مونږ ته داسې هیڅ احساس نه دی شوی، کنه مونږ د خپل کوره بهر یو.
له دې سره له خیبر پښتونخوا څخه راغلي یو مېلمنو او هم د کوټې شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل.
خورې لا باسین د سپین غر پورې لمبې دي، د سترګو نه مې واخلا د ځیګر پورې لمبې دي. خورې لا باسین د سپین غر پورې لمبې دي، د سترګو نه مې واخلا د ځیګر پورې لمبې دي. دنیا په خله د امن امن ورت کوي لګیا ده، دنیا په خله د امن امن ورت کوي لګیا ده، د امن د کونتر په وزر پورې لمبې دي.
دانن دور خدا ور د هنر او د تخلیق ته، دانن دور خدا ور د هنر او د تخلیق ته، دا دوه توکي چې نه لري ورکه جې په پښتونه.
د مشاعرې په پای کې له پېښور راغلی میلمنو شاعرانو ته د پښتو ادبي غورځنګ لخوا د دوی د چاپ سویو کتابونو ډالۍ وړاندې شوې چې ورسره همدا مشاعره پای ته ورسېده.
نکړی حرام د کم غم، د کم غم، د کم غم ورسره نسته، حسیناس دی ټول بیغم په هر دم په هر قدم. د توفک یارانه پرېږدې یاري وکې د قلم په هر دم په هر قدم. راسی رونو نور نو علم کړو تر لاس،
دا بدی جنگو نا پریشدو پا اخلاس راسی رونو نور نو علم کلو ترلاس دا بدی جنگو نا پریشدو پا اخلاس اسماعیل در تکا وما نصیحت پا هر قدم کلم کری دا زن هم دم د توفک یارانا پریش د یاری وکی د کلم کلم کری د زن هم دم پا جنگو کی گاٹا نست جنگ راوڑی ها میش ماتم کلم کری د زن هم دم کلم کری د زن هم دم کلم کری د زن هم دم
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو